व्यू 360 में दुनिया भर में पनाह गुजीनों की तादाद में इजाफा, लेकिन अमीर मुल्कों में उनकी आबादकारी की मुजाहमत, आखिर मुहाजरीन के लिए जिम्मेदार कौन है?
मैं कल डारफोर से यहाँ आई हूँ, मैं किसी रोज अपने वतन वापस लौटना चाहूँगी, मगर जंग की वजह से अभी मुमकिन नहीं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज दुनिया पनाह गुजीनों का आलमी दिन मना रही है, जिसकी इस साल की थीम अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से होप अवे फ्रॉम होम, यानी घर से दूर एक उम्मीद रखी गई है। अक्वामे मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग दरबदर हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक अमीर ममालिक की बजाय कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक ज्यादा तादाद में पनाह गुजीनों की मेजबानी का बोझ उठा रहे हैं, जबकि दुनिया के तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक में मुहाजरीन को लेने में हिचकिचाहट और मुजाहमत पाई जाती है। दुनिया के मुआशी तौर पर कमजोर ममालिक जो पनाह गुजीनों की मेजबानी कर रहे हैं, उनका आलमी पैदावार में हिस्सा इंतहाई कम, यानी तकरीबन 0.25% के लगभग है, मगर ये मुहाजरीन की तादाद का कुल तादाद का 20% बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चों की फलाह के लिए काम करने वाले लंदन बेस्ड फलाही इदारे सेव द चिल्ड्रन ने इस आलमी दिन पर जारी की गई अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कम और मुतवसत आमदनी वाले 14 ममालिक जिन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा मुहाजरीन का बोझ उठा रखा है, अपने कर्जों पर सूद की मद में 23 अरब डॉलर अदा कर चुके हैं, जो कि 5 साल तक मुहाजिर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काफी होते। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले शामिल करते हैं पनाह गुजीनों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान की खारजा उमूर की वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर से वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो बात की, जिसमें उनसे पूछा गया कि आलमी दिन मनाना किस तरह से वो देखती हैं, और जिसमें उनका कहना था कि दुनिया को उन पॉलिसीज को देखना होगा जिनकी वजह से दुनिया में मुहाजरीन की तादाद बढ़ रही है।
देखिए, आई थिंक हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से सबसे बड़ी तवक्कुआत ये है कि हम जो प्रॉब्लम है उसकी इनॉर्मिटी और उसका स्केल को अंडरस्टैंड करें, और हम वो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर की सॉल्यूशंस, रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे रेफ्यूजी प्रॉब्लम को ख़त्म करना उससे भी बहुत अच्छी बात है। और उसको करने का ये तरीका है कि जो पुश फैक्टर्स होते हैं जो रेफ्यूजीज़ को रेफ्यूजीज बनाते हैं, उनको कम किया जाए। और वो पुश फैक्टर्स किस चीज़ से क्रिएट होते हैं? वो आपकी पॉलिसी से क्रिएट होते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, वहाँ पे इकोनॉमिक पुश फैक्टर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जहाँ से लोग पाकिस्तान के अंदर बाकी हमसाए मुल्कों के अंदर जा रहे हैं। अब ये मुल्क हम खुद रिसोर्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रेच्ड हैं, हमारे ऊपर इस वक्त बहुत और भार हैं, हमारे ऊपर और बहुत जिम्मेवारियां हैं अपने लोगों की नीड्स पूरी करने, उसके ऊपर जब ये 7 लाख या 3 मिलियन की ऊपर और जिम्मेवारियां जाती है, तो ऑब्वियसली द सिचुएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट।
पिछले कुछ एक साल के अरसे के दौरान यूक्रेन और सूडान में लड़ाई की वजह से ऐसे अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है जो तनाज़ात से अपनी जानें बचाने के लिए अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले में तनाज़ात और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से पैदा होने वाले हालात की वजह से अपने घर और मुल्क छोड़ने पर मजबूर होने वालों की तादाद में तकरीबन 2 करोड़ अफराद का इजाफा हुआ है।
मैं जर्मनी इसलिए आया हूं कि अफगानिस्तान में जंग है, लेकिन अफगानिस्तान 70 साल से जंग में है। जर्मनी में रहना बेहतर है। मैं अब काम भी कर रहा हूं, मुझे नौकरी मिल गई है और मेरे लिए काम बहुत दिलचस्प है और मैं यहां रहना चाहता हूं।
मैं कल डारफोर से यहां आई हूं, मैं किसी रोज अपने वतन वापस लौटना चाहूंगी, मगर जंग की वजह से अभी मुमकिन नहीं।
यहां हमारे पड़ोसियों की तरह बहुत से यूक्रेनी बाशिंदे हैं और इनके पास कुछ यूक्रेनी मेहमान भी हैं। इनका ताल्लुक खारकीव से है और वो यहां इसलिए आए थे कि अब इनका घर नहीं है, तो ये मुश्किल है। खारकीव में सब कुछ तबाह हो गया है, लिहाजा हम फिक्रमंद हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है।
10 साल पहले हम एक घर में रह रहे थे, नौकरी थी और सब कुछ ठीक था, हमारी मामूल की जिंदगी थी और हम खुश थे, शाम महफूज था। आज हम वापस नहीं जा सकते, यहाँ तक कि मुलाकात के लिए भी नहीं।
پچھلی چند دہائیوں میں دنیا بھر کے مختلف خطوں میں جہاں جہاں بھی جنگوں، تنازعات اور خانہ جنگی کی وجہ سے عدم استحکام پیدا ہوا، وہاں سے لوگوں نے دنیا کے قدرے محفوظ یا معاشی طور پر مستحکم ممالک کا رخ کیا. مثال کے طور پہ افغانستان، لیبیا، عراق، شام، صومالیہ، سوڈان یا میانمار سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے راہ فرار اختیار کی. لیکن کئی ترقی پذیر ممالک ایسے بھی ہیں جو خود معاشی مشکلات کا شکار ہیں لیکن مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کی میزبانی بھی کر رہے ہیں، اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے سال 2021 اور 22 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں جن پانچ ممالک سے سب سے زیادہ لوگ فرار ہو رہے ہیں ان میں شام، وینزویلا، یوکرین، افغانستان اور جنوبی سوڈان شامل ہیں. چونکہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں ایک رکن ملک کی حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کے 34 لاکھ پناہ گزین اس فہرست میں شمار نہیں کیے گئے. یوکرین میں روسی حملے اور جنوبی سوڈان میں مسلح تنازع کے باعث لاکھوں افراد نے اپنے گھر بار چھوڑنے اور جانے بچانے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کیا، جبکہ شام، افغانستان اور وینزویلا کے شہری کئی برسوں کی لڑائی، خانہ جنگی اور معاشی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے دوسرے ممالک میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ترکی، کولمبیا، جرمنی، پاکستان اور یوگانڈا وہ ملک ہیں جہاں مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد پناہ لیے ہوئے ہے. ترکی 37 لاکھ کی میزبانی کر رہا ہے، جو کسی بھی ملک میں مہاجرین کی سب سے زیادہ تعداد ہے، جن میں زیادہ تر شامی پناہ گزین ہیں. دوسرے نمبر پر جس ملک میں سب سے زیادہ مہاجرین ہیں وہ کولمبیا ہے، جہاں 25 لاکھ پناہ گزین ہیں. یورپ میں سب سے زیادہ پناہ گزین جرمنی میں ہیں، جن کی تعداد 22 لاکھ ہے. پاکستان میں ایسے افغان مہاجرین جنہوں نے باقاعدہ اندراج کروایا ہے ان کی تعداد 1.5 لاکھ ہے، جبکہ ملک میں کل 30 لاکھ افغان باشندے ہیں.
اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی افغان خاتون سے جو طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے افغان پولیس فورس کا حصہ تھی، مگر طالبان کی کابل میں حکومت کے بعد نہ صرف ان کی نوکری گئی بلکہ ان کی 12 سالہ بیٹی کو اسکول بھی چھوڑنا پڑا. آج یہ سابقہ افغان پولیس آفیسر پاکستان میں ہے اور ایک مہاجر کی زندگی گزار رہی ہیں.
ہمارے ایک لڑکی ہے، ادھر پر نہیں پڑھ سکتی ہے، ہم کام نہیں کر سکتی کیونکہ اجازہ نہیں ہے ہم لوگوں کا، نہ پڑھائی نہ کام ہی اجازہ دیتی ہے، اس لیے ہم بھاگ گیا ہی ادھر آیا ہے.
کابل کی شویتا یوسفی طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے سے قبل افغان پولیس فورس کا حصہ تھی. ان کی ملازمت کے باعث ان کے عزیز و اقارب ان پر فخر کرتے تھے. بہت سی افغان لڑکیاں ان سے متاثر ہو کر مستقبل میں پولیس فورس میں جانے کی خواہش مند تھیں، لیکن سویتا کہتی ہیں کہ اگست 2021 کے بعد ان کے لیے سب کچھ بدل گیا.
یہ گناہ ہے کہ ہم نے آرمی میں کام کیا ہے، یہ تو گناہ نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے. اپنے وطن کو دفاع کرنے کے لیے ہم لوگ کام کیا ہے، میرا ہسبینڈ بھی وہی اپنے وطن کی خاطر جان دیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی ہم زیادہ پریشان ہیں.
سویتا کہتی ہے کہ ان کی والدہ جو کہ ایک سرکاری ملازم تھی، اگست 2021 میں کابل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں ماری گئی. سابقہ حکومت میں ملازمت کے پیش نظر ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے. سویتا کی خواہش ہے کہ ان کی اکلوتی بیٹی تعلیم حاصل کریں، لیکن اس مقصد کے حصول میں انہیں پاکستان میں مشکلات کا سامنا ہے.
گنتی ہوا ہے سب چیز، ابھی ہم پورا نہیں کر سکتے، بچے اسکول نہیں جا سکتے ادھر بھی کیونکہ فیس مہنگا ہے، اس کا ہر چیز لینے کے لیے مہنگا ہے، ہم نہیں جا سکتے، اس کو اسکول داخلہ نہیں کر سکتے ہم.
سویتا کی 12 سالہ بیٹی زینت افغانستان میں ہیومن رائٹس کی ابتر صورتحال کے باعث مستقبل میں وکیل بننے کی خواہش مند ہیں.
بخطر قازق میں چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کے حقوق کا دفاع کر سکوں، خواتین کے شادی بیا کے حوالے سے جنم لینے والے مسائل پر کام کر سکوں، لڑکیوں کی پڑھائی کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکوں، خاندانی مسائل کو حل کرنے کے ساتھ وراثت کے حق میں خواتین کی رہنمائی کر سکوں.
حال ہی میں افغان تارکین وطن کے خلاف اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہوئے ہیں. قانونی دستاویزات نہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے. سویتا بھی ان افغان شہریوں میں شامل ہیں اور خوف کا شکار ہیں.
ادھر کھانا پینا کا پریشانی ہے، زیادہ گنتی ہوا ہے ہر چیز، اور کام نہیں ہے، سب چیز کا ایشو ہے، پولیس کا ایشو ہے، کام نہ پکڑا جائے، ایسا سب چیز گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شانتی ہماری نہیں ہے۔
پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق اگست 2021 سے اب تک 600,000 افغان شہریوں نے پاکستان کا رخ کیا ہے۔ ان کے مطابق زیادہ تر افغان شہریوں کے ویزوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے، تاہم یو این ایچ سی آر پاکستانی حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور وہ پر امید ہیں کہ اس حوالے سے جلد ہی کوئی مثبت لائحہ عمل نکال لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی بیٹی اور خاندان کے کئی دیگر افراد کے ساتھ سر چھپائے سویتا یوسفی کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ اکثر اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں، موجودہ حالات میں ان کے لیے اپنے وطن واپس جانا ممکن نہیں۔ بقول ان کے، جب افغانستان میں لڑکیوں کو تعلیم، روزگار اور آزادی دھار کی مکمل آزادی حاصل ہوگی تب وہ اپنے ملک لوٹنے کے بارے میں سوچیں گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شویتا یوسفی اگرچہ پناہ گزین کی تعریف پر پورا اترتی ہیں، انہیں ابھی تک مہاجر کا سٹیٹس نہیں ملا۔ آخر مہاجر کہتے کسے ہیں؟ عالمی یوم مہاجرین پہلی بار سن 2001 میں منایا گیا جب مہاجرین کے سٹیٹس سے متعلق 1951 کے کنونشن کی منظوری کے 50 سال پورے ہوئے۔ اس کنونشن میں واضح کیا گیا تھا کہ مہاجر کسے کہتے ہیں، پناہ ملنے والے شخص کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور پناہ دینے والے ملک کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ مہاجر اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں اور تارک وطن، ان اصلاحات میں فرق کیا ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ سے۔
اقوام متحدہ کے 1951 کے کنونشن کے مطابق مہاجر اسے کہتے ہیں جو نسل، مذہب، قومیت، کسی مخصوص سماجی گروپ کا حصہ ہونے یا مخصوص سیاسی رائے رکھنے پر ظلم و ستم کا شکار ہو اور اس جبر کے باعث اپنے آبائی ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ عالمی ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق 2023 میں 11,72,00,000 افراد زبردستی اپنے گھر اور وطن چھوڑنے پر مجبور ہوں گے۔ پناہ کے طلبگار اصولاً مہاجرین ہی ہوتے ہیں، تاہم ان کے ریفیوجی سٹیٹس کا تعین ابھی باقی ہوتا ہے اور انہیں ابھی مہاجر ہونے کی قانونی حیثیت نہیں ملی ہوتی۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق دنیا میں اس وقت 56,00,000 افراد اپنی پناہ کی درخواستوں پر فیصلے کے منتظر ہیں۔ ملک کے اندر در بدر ہونے والا یا آئی ڈی پی ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنا گھر تو چھوڑ کر بھاگ چکا ہو لیکن اس نے پناہ کے لیے عالمی سرحد کو پار نہ کیا ہو، چاہے وہ ویسی ہی وجہ سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہوں جن سے مہاجرین متاثر ہیں۔ آئی ڈی پیز قانونی طور پر اپنی ہی حکومت کی زیر حفاظت ہوتے ہیں، بھلے یہ حکومت بذات خود ان کے بھاگنے کی وجہ ہو۔ یو این اے سی آر کے مطابق اس وقت دنیا میں 6,12,00,000 آئی ڈی پیز ہیں۔ تارکین وطن ایسے تمام افراد کو کہا جاتا ہے جو مختلف وجوہ کے باعث اپنی عمومی رہائش گاہ کی جگہ سے منتقل ہو جائے، تاہم ضروری نہیں کہ یہ نقل مکانی کسی براہ راست ظلم یا موت کے خطرے کے باعث کی گئی ہو۔ یہ نقل مکانی عارضی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی، قانونی بھی اور غیر قانونی بھی۔ اگر یہ مہاجر اندرونی طور پر دربدر ہونے والے یا آئی ڈی پی اور تارک وطن کی اصطلاحات ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر 1951 کا ریفیوجی کنونشن مہاجرین کے حقوق کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ تارکین وطن کو ایسے کوئی حقوق حاصل نہیں۔ مہاجرین کو ملک بدر یا ان حالات میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا جن سے ان کی زندگی کو خطرہ ہو۔ ریفیوجیز کو اپنے نئے ملک کی سوشل سروسز تک رسائی اور اس کے معاشرے میں ضم ہونے کا حق ملنا چاہیے۔ دوسری جانب تارکین وطن کسی بھی ملک کے امیگریشن قوانین اور ضوابط کے تابع ہوتے ہیں، انہیں اپنے آبائی ملکوں کو واپس بھیجا جا سکتا ہے یا ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔
یہ اعداد و شمار، یہ اصلاحات اپنی جگہ، لیکن ان خاندانوں کا دکھ سمجھنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں ہے جو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے بعد پاکستان کی حکومت کی طرف سے کل یوم سوگ منایا گیا اور ساتھ ہی انسانی سمگلروں اور ایجنٹس کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان سے ہر سال ہزاروں نوجوان بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ کر غیر قانونی طریقوں سے دوسرے ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت مختلف ذرائع اور راستوں سے گزر کر یورپ پہنچ چاہتے ہیں۔ عموماً تارکین وطن بھاری رقم ادا کر کے بحری راستوں سے کسی یورپی ملک میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے مہاجرین کی پہلے سے کروڑوں کی تعداد میں شامل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ باقی غیر قانونی تارک وطن کے طور پر زندگی گزارتے ہیں، ایک ایسی زندگی جو کہ استحصال اور خوف سے خالی نہیں ہوتی۔
انہوں نے پاکستان سے تقریباً 7,000 یورو دیے. اس سے پہلے وہ یونان میں 12 سے 14 سال تک بغیر کاغذات کے رہے, اس لیے وہ پاکستان واپس آ گئے اور وہاں 2 سال تک ان کے پاس نہ کھانا اور نہ ہی کوئی کام تھا, تو وہ دوبارہ جانے کے لیے اٹلی روانہ ہوئے. وہ یونان نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ وہ آپ کو قانونی حیثیت نہیں دیتے, اس لیے وہ اٹلی کے لیے روانہ ہوئے.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے پاکستان میں ترجمان قیصر خان آفریدی سے وائس آف امریکہ نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان سمیت دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہی کیوں عالمی تنازعوں کے بوجھ اٹھانے پر مجبور ہیں. افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان آنے والے پناہ گزینوں کو مہاجرین کی کیٹیگری میں کیوں شامل نہیں کیا گیا, اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, اس پر قیصر کا کہنا تھا.
پاکستان نے پچھلے 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی, ان کو سپورٹ کیا, ان کے لیے دروازے کھولے, ان کو صحت اور تعلیم کے مواقع فراہم کیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پاکستان کے اپنے بھی معاشی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہیں, تو اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ میزبانی جاری رکھے گا, کیونکہ یہاں پہ جو افغان آئے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ولنریبل ہیں, اس میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے کچھ ایک اسٹریٹجی سامنے لائے گا اور ان لوگوں کو رجسٹر کرے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے اور سپورٹ کرے ایسے ممالک کو جیسے پاکستان یا ایران یا اور ایسے ممالک ڈیولپنگ کنٹریز کے وہ جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں. پوری دنیا میں تقریباً 75% جو مہاجرین ہیں ان کو ڈیولپنگ نیشنز نے سہارا دیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ پاکستان جیسے ممالک کو سپورٹ کرے.
تو مغربی دنیا میں مہاجرین کو قبول کرنے کے حوالے سے اکثر ہچکچاہٹ کیوں نظر آتی ہے, جانتے ہیں قیصر خان نے اس کے جواب میں کیا کہا.
اگر آپ گلوبل ٹرینڈ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا گیا ہے وہ ڈیولپنگ نیشن نے ہوسٹ کیا ہے. مثلاً ترکی نے تقریباً کوئی 36 لاکھ لوگوں کو ہوسٹ کیا ہے. تو یہاں پہ میں یہ بات کہتا چلوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈیولپ نیشن ہیں, یہ جو رچ کنٹریز ہیں, ان کو بھی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے, ان کو بھی جو ہے اپنے دروازے کھولنے چاہیے. حالانکہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں یا اور جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی ریفیوجیز جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی تعداد میں نہیں ہیں جتنی تعداد میں. تو ان ممالک کو پاکستان جیسے ممالک سے سبق سیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسپلیسمنٹ کے روٹ کازز ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ یہ جو کنفلکٹس ہیں پوری دنیا میں وہ ریزالو ہوں, اور تاکہ یہ جو ریفیوجیز ہیں پوری دنیا میں یہ اپنے ممالک میں واپس جا سکیں اور وہاں پہ اپنی زندگی گزار سکیں. کیونکہ یہی وجہ ہے کنفلکٹس بڑھ رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ بڑھ رہے ہیں, کنفلکٹ کم نہیں ہو رہے. اگر آپ ڈسپلیسمنٹ کے ٹرینڈز دیکھیں تو ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہو رہی ہے. ہر سال جب ہم یون ایس آر جو فگر جو ٹرینڈ رپورٹ ہم شائع کرتے ہیں تو اس حساب سے جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہے, چاہے وہ کنفلکٹس ہیں, چاہے وہ جو گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ روٹ کازز کو ایڈریس کرنا چاہیے, روٹ کازز میں جو ہے یہی جو کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے.
یونان میں ہونے والے کشتی کے حادثے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ بات ہوئی, اور اب تک اس وقت جو ہزاروں تارکین وطن ہیں ان کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں, بہتر مستقبل کے لیے وہ جو خطرناک سفر کرتے ہیں, اس پر کیا پالیسی بنانی چاہیے عالمی برادری کو, اس پہ بھی قیصر خان نے بات کی.
یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا جو اس میں وہاں پہ ہوا ہے, اور ہم نے اور آئی او ایم نے, یو این ایچ سی آر اور آئی او ایم نے ان ممالک سے, اسپیشلی جو گریس ہے, ان ممالک سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آئندہ اگر ایسے کوئی واقعات ہوں تو وہ نہ ہوں سمندروں میں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم جو لاز ہیں ان کے مطابق جو ہے نا, اگر کوئی کشتی یا کوئی بھی وہ ہو, ان کو پروٹیکٹ کرنے کا فرض بنتا ہے ان ممالک کا. میں ان ممالک سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ ظاہر ہے اگر کچھ, اب یہ جو لوگ ہیں اس میں ظاہر ہے کچھ اکنامک مائیگرنٹ بھی ہوں گے, لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ ان اکنامک مائیگرنٹس میں کچھ ریفیوجیز بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اپنے ممالک میں. کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں جو ہے یہ مائیگرنٹس وہاں سے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں جب سمگلنگ ہوتی ہے تو سمگلنگ میں ٹریفکنگ بھی, ہیومن ٹریفکنگ بھی ہو سکتی ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر ہمارا ایک وہ بنتا ہے. تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے, یہ اپیل کریں گے ان ممالک سے کہ وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں.
امریکہ میں جو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آ کے پناہ گزین بستے ہیں ان کی امریکہ میں کیسے مدد کی جاتی ہے, سبا شاہ خان آج ہمیں ایک ایسی ہی باہمت خاتون سے ملوا رہی ہیں جو یہاں آ کے سیٹل ہو رہی ہیں.
جب کابل میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا تو بہت سے دوسرے افغان شہریوں کے ساتھ لمحہ نبی زادہ بھی اپنے خاندان سمیت ملک سے نکلنے کے لیے جہاز پر سوار ہو گئی.
پہلے سے میرے بھائی کے گاڑی میں ایکسپلوژن کیا تھا طالبان, جو میرے نیسن نیفیو گاڑی کے اندر تھے, مگر گاڑی خراب ہو گئی, سب ڈیمیج ہوا, مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرا نیسن نیفیو بچ گیا. سو اس کے بعد ہم ڈیسائڈ کیا تھا کہ اس کنٹری میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں, کیونکہ شاید اگر اس ٹائم بچ گئے ہمارے فیملی, نیکسٹ ٹائم دوبارہ وہ لوگ کوشش کرے ہمیں مرنے کے لیے.
لمحہ کے ایک بھائی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اس کے ساتھ ایک آن لائن اخبار بھی نکالتے تھے. وہ کہتی ہے وہ وقت ان کے لیے خوف اور بے یقینی کا تھا, انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی منزل کیا ہوگی. ان کے ایک بھائی کو جرمنی میں آباد کر دیا گیا, جبکہ ایک اور بھائی کو امریکی ریاست ورجینیا میں. لمحہ سمیت باقی خاندان کے افراد کو ریاست میریلینڈ کے شہر سلور اسپرنگ بھیج دیا گیا. وہ کہتی ہے کہ شروع میں انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ انہیں کس طرح کی مدد مل سکتی ہے. ان کا رابطہ صرف ری سیٹلمنٹ ایجنسی کے ساتھ تھا جو انہیں بتاتے تھے
کہ شاید ہم ایک مہینے یا دو مہینے ہیلپ کریں, مگر اس کے بعد یو ول بی ریسپانسبل فار ایوری تھنگ.
اپنے خاندان میں صرف لمحہ انگریزی بول سکتی تھی, اس لیے تمام ذمہ داری ان پر تھی. پہلے ہی مہینے میں انہیں نوکری مل گئی اور لمحہ نے مہاجرین کے لیے دیے گئے اپارٹمنٹ میں رہنے کے بجائے اپنی ضروریات کے مد نظر اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ لے لیا. وہ کہتی ہے کچھ روز تو ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. مختلف بحرانوں کے متاثرین کی امداد اور آبادکاری کے لیے کام کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے انہیں اپارٹمنٹ میں کچھ فرنیچر لا دیا. بعد میں ایک غیر سرکاری تنظیم ہومز ناٹ بارڈرز نے انہیں فرنیچر اور ضرورت کی دوسری اشیاء فراہم کی.
زیادہ تر اپارٹمنٹ جو ہم تیار کرتے ہیں وہ یا تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ایک دو دن بعد پہنچ رہے ہوتے ہیں, یا پھر اسی دن, یا پھر جو یہاں موجود ہیں. لہٰذا جب ہم سازو سامان سے اپارٹمنٹ تیار کرتے ہیں تو ہمارا ان خاندانوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا, ہم ان سے بعد میں مل پاتے ہیں.
2021 کے وقت سے اب تک تقریباً 90,000 افغان مہاجرین کو امریکہ میں آباد کیا گیا ہے, جو پچھلی کئی دہائیوں میں کسی بھی ملک سے امریکہ میں آباد کیے جانے والے لوگوں کو پناہ دینے کی سب سے بڑی تعداد ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی آبادکاری امریکی حکومت اور آبادکاری کے لیے ذمہ دار اداروں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج تھا. ایسے میں ہوم ناٹ بارڈرز جیسی بہت سی غیر سرکاری تنظیموں نے اپنے پروگرام بڑھا دیے.
سقوط کابل کے بعد رضاکاروں کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی.
عام طور پر ہم یہاں بہت سے پناہ گزینوں کی مدد کرنے اور ان کے لیے کمرے تیار کرنے کے لیے آتے ہیں, اور ہم یہ کام ہفتے میں کم از کم ایک یا دو بار کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر انسٹاگرام پر ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
السلام علیکم د امریکا غاک آشنا تلویزیون پښتو او دری ګډې خبرونه ته خراغلاست. زه احمد شکیبیم. د خبرونه مو د کډوالو نړیوالې ورځ ته ځانګړې شوې ده.
سلام، در این برنامه با دستاورد ها، آزمون ها و دیگر معلومات مرتبط با امور پناهجویان و مهاجران میپردازیم. لینا روزبه هستم و امیدوارم تا ختم این برنامه ویژه با ما باشید.
بدی خبرونه که با سمیع الله جلال زید بهرنی و چارلو وزارت نرسروی او د کډوالو پاړه د واشنگتن تګلاره به تشریح کړي او دلته په استودیو کې مو میلمنه مینا خلیل د چور سره به د کډوالو پر ستونزو بحث ولرو.
واکنش های ملل متحد و دیگر نهادهای رسیدگی به وضعیت مهاجرین را از همکارم سید عزیز و رحمان خواهیم شنید و آقای جواد ربانی را با خود خواهیم داشت تا معلوماتی را در قبال وضعیت پناهجویان افغان مقیم اندونزیا و اینکه آیا ملل متحد با آنها کمک کرده است یا خیر با شما در میان بگذارند. اما نخست میپردازیم به واکنش های جهان. جانیان امروز در حالی از روز جانی پناهجویان گرامی داشت و عمل می‌آورند که به گفته سازمان ملل متحد شمار پناهجویان در سراسر جهان به بیش از 110 میلیون تن رسیده است. در این حال با افزایش دیدگاه‌های منفی نسبت به پذیرش پناهجویان، ملل متحد خواهان انفاذ اقدامات قوی برای بهبود وضعیت پناهجویان شده است. شریف شریف مازور همکارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده و در برنامه با ماست. آقای عزیز، دلیل عمده افزایش تعداد پناهجویان در جهان امسال چه مسائل ذکر شده و در طول یک سال گذشته شهروندان کدام کشورها بیشتر مجبور به پناهجو شدن در جهان شدند؟
خب، دلایل و یا عوامل عمده افزایش تعداد پناهجویان در طول یک سال گذشته بار دیگر به مثل سالهای گذشته جنگ، فقر، تغییر اقلیم، آزار و اذیت در کشورهایشان و نقض حقوق بشریشان توسط حکومات کشورهای مطبوعشان عنوان شده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد تا پایان سال 2022 تعداد پناهجویان در سراسر جهان به 108 میلیون نفر می رسید و که عمدترین عامل آن جنگ در اوکراین خوانده شده است. ولی امروز سازمان ملل متحد گفت که پس از آغاز درگیری در سودان در اواسط ماه اپریل امسال 5 میلیون شهروند سودانی نیز مجبور شده اند تا کشور خود را ترک کنند و به کشورهای همسایه پناهجو شوند، که به این اساس تعداد پناهجویان امروز در جهان به بیش از 110 میلیون نفر میرسه. همچنان سازمان ملل متحد گفته است که حدود 2 میلیون نفر دیگر در داخل سودان به عنوان بیجا شده البته ثبت شده اند. ولی علاوه بر سودان و اوکراین، کشورهای مثل سوریه، افغانستان و ونزوئلا نیز از جمله کشورهای فهرست شده اند که بیشترین پناهجو را در جهان امروز دارند. بر اساس سازمان ملل متحد، افغانستان در حال حاضر 2.6 میلیون شهروندش در سراسر جهان به عنوان پناهجو ثبت شده اند، که از این میان 2.2 میلیونش در داخل ایران و در پاکستان زندگی میکنه، ولی ای که چه تعداد دیگه هنوز ثبت نشده، تعداد از اونها معلوم نیست. همچنان در جریان نزدیک به 2 سال گذشته یک تعداد کثیری از افغانها تلاش کردند تا از طریق کشورهای امریکای جنوبی وارد ایالات متحده شوند. اگرچه در این تلاش یک تعداد موفق شدند، ولی یک تعداد کثیری امروز هم در مرز میان مکسیکو و ایالات متحده در انتظار ورود هستند. اما کسانی که توانستند موفق شوند و داخل ایالات متحده شوند، در میان آنان کسانی هستند که به گونه غیر قانونی وارد شدند و امروز پیامد آن را تجربه میکنند. در همین مورد همکارم ظفر بامیانی یک گزارش را تهیه کرده که با هم میبینیم.
علی آقا احمدی نام دارد و پس از طی کردن 11 کشور و راه ها و مسیرهای دشوار و طاقت فرسا، یک ماه پیش از مرز مکسیکو وارد ایالات متحده امریکا شد. این جوان افغان پس از دریافت ویزه بشردوستانه برزیل، نخست خود را با خانم و کودکش به این کشور رساند و مسیر رسیدن به امریکا را به پیش گرفت.
پیاده روی های بسیار طولانی وجود دارد و از همه مشکل تر موضوع چون غیر قانونی میآید و پلیس یک بهانه‌ای دارد. پلیس های کشورها بسیار فاسد است و در هر بهانه پول را میخواهد، و اگر دستش به پول برسه هر چیزی که داشته باشه میگیره.
آقای احمدی که در یک مرکز پذیرش پناهجویان در شهر بوفالوی ایالت نیویورک زندگی میکند میگوید که مهاجرت غیر قانونی تبعات منفی مختلف را در پی دارد و بسیاری از کشورهای میزبان مهاجرین خدمات ابتدایی را به مهاجرین غیر قانونی ارائه نمی کنند.
ما نه سوشال سکیوریتی گرفتیم و نه جواز کار و نه کدام سند دیگه که بر اساس از او بتانیم کار کنیم یا از خدمات عامه استفاده کنیم.
اکثریت افغانهایی که پس از سقوط کابل و در یک سال اخیر به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدند با چالش های مشابه مواجه اند. آنان میگویند که روند سخت پذیرش مهاجرین غیر قانونی در امریکا بسیاری مهاجرین افغان را با بی‌سرنوشتی مواجه کرده است.
دیگر من متاسفانه در اینجا بسیار با مشکلات زیاد شخصا مواجه هستم، با کرای خانه با مشکل مواجه هستم، با مسائل غذا و خوراک که خوب است نسبتا بعضی نقاط های هست خیر است نا همکاری میکنه، ولی در مسئله کرای خانه، در مسئله این که مشکلات ما، همه ما مشکلات زیاد در افغانستان داریم، باید فامیل ما را سپورت کنیم، حمایت کنیم، خود ما در اینجا زندگی خود مدیریت و منیج بکنیم، بسیار با مشکلات مواجه هستم.
برخی از افغانهای فعال در امور حقوق مهاجرین در نیویورک میگویند که این مهاجرین در حال حاضر نیاز به حمایت های جدی دارند.
من حس میکنم که باید نهادهای حقوق بشری، نهادهای حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان باید بتونه بر کنگره، بر سنا، بر نهادهای دولتی در آمریکا فشار بیارن که قانونی را بتونن تصویب کنن که یک حمایت های اولیه از پناهجویان تا حداقل تا بررسی پروندهشون صورت بگیره.
مهاجرینی که به شکل غیر قانونی وارد آمریکا می شوند روند طولانی رسیدگی به دوسیه های پناهندگی را پشت سر میگذرانند و حتی بسیاری از این مهاجرین سالها منتظر تایید محکمه برای دوسیه های مهاجرتیشان میمانند. بیش از این برخی از مهاجرین افغان که از مرز مکسیکو به شکل غیر قانونی وارد امریکا می شدند به دلیل قوانین سختگیرانه مهاجرت های غیر قانونی از سوی دولت امریکا عازم کانادا می شدند، اما در اواخر ماه مارچ امسال کانادا و امریکا بر بازگشتاندن مهاجرین غیر قانونی توافق کردند و اکنون وارد شدن این مهاجرین به کانادا و امریکا دشوار شده است. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، نیویورک.
په امریکا کې تمکی ګود امریکا متحده ایالاتونه هر کال زورګونه کډوال منی خود دی هوا تر اتاک آسان نه دی او لنور هیوادونو سره توپیر لري. امریکا هغه کډوالو ته لومړیتوب ورکوي چې په قانوني لارو دی هوا تر ازي. امریکا ته د مهاجرت د لارو چارو او د واشنگتن د ژمنو پاړه د خپل همکار سمیع الله جلالزی معلومات اخلم چې د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د امریکا د کډوالۍ تګلارې څه ده او یو کس څنګه کولای شي د غیوات د کډوال په توګه راشي؟
تاسی ټول لیدونکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شیبی مخکی د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د خارجه وزیر انټونی بلینکن له قوله ویل شوی دی چې هغه کډوال چې د جګړو او آزار او وضعیت له امله له خپلو کورونو او هیوادونو بېځایه شوي د هغوی میړانې ته اشاره شوې ده، همدارنګه د هغو هیوادونو صداقت او رښتینولي ته اشاره شوی چې دغو کډوالو ته ځای ورکړی دی. او همدارنګه په اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو یادونه هم شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا د 1915 کال راهیسې 3.5 میلیونو امریکایانو ته په امریکا کې دایمي استوګنه ورکړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کډوال نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې کډوال د هیواد د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو سره ورا ډیر مرسته کړی ده. د امریکا متحده ایالات د کډوالو د منل کېدو لکه څنګه چې تاسو وویل او همدارنګه د کډ نړیوالو په برخه کې د سازمانونو سره لوی مرسته کوونکی هیواد دی. انټونی بلینکن له دې لامی مخکې څو ساعته وړاندې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې متحده ایالاتونه یوازې په 2022 میلادي کال کې د یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری سره د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. بلینکن په دې ویډیو کې ویلي دي چې امریکا داسې یو پروګرام جوړ کړی دی چې د دې پروګرام له مخې د امریکا هر تبه کولی شي د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د مهاجرینو د ځای پر ځای کېدو سره مرسته وکړي. بلینکن په دې ویډیو کې ویلي دي چې دوی هڅه کوي د 1.5 میلیارډ هغو کډوالو د منل کېدو سخت تزان ورسوي چې ولسمشر جو بایدن یې ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالات د نړۍ د نورو پرمختللو او شتمنو هیوادونو څخه په بیله بڼه تر ډیره هغه کډوال مني چې له وړاندې د هیواد ته د راتګ قانوني پړاوونه بشپړ کړي وي. دغه هیواد په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 1.5 میلیارډ پناه غوښتونکو له ډلې د څه باندې 15 میلیارډ تنو د کډوالۍ وړاندیزونه منلي دي. د امریکا د کډوالۍ قانون پر یو شمېر اصول ولاړ دی چې د دغه اصولو له مخې خلک امریکا ته راتللی شي. د کورنوی بیا یو ځای کېدل، د مهارتونو درلودل چې د امریکا اقتصاد ته ګټور واوسي، د کډوالو د ملاتړ او د لاتری ویزې یا د تنوع د ودې پروګرامونه د اصولي کډوالۍ مهمې زمینې دي. د امریکا د کډوالۍ اړوند قوانینو مجموعه ته د کډوالۍ او تابعیت قانون وایي. دغه قانون متحده ایالاتونو ته اجازه ورکوي چې هر کال او د ویزو د بیلابیلو کټګوریو لپاره تر 615,000 پوري د استوګنې دایمي ویزې صادر کړي. پر دغه 615,000 کلنۍ ویزو سربیره د امریکا د کډوالۍ قانون د امریکایي اتباعو د میرمنو، والدینو او له 20 کلونو ښکته اولادونو پر راستنېدو هم کوم محدودیت نه لګوي.
بسیار راه های خوبه هست که به حساب قانونی بیاین. البته از نگاه تسهیلات است که بورس تسهیلی است که میتونن اینا بیاین به داخل امریکا بدون کدام مشکلات. آرسی است، نامزاتی است و پدر و مادر است که اگر سیتیزن هستند اینجا و اولادشان اونجا هستن میتونن، و اگر اولادایی که به اینجا هستن پدر و مادرشان به اونجا هستن یک مدت را میره و اینا میتونن به بسیار خوبی بیاین.
کله چې یو کس د کډوالۍ ویزه واخلي او متحده ایالاتونو ته داخل شي، نو بیا دغه هیواد دایمي استوګن کیږي. په ځینو حالاتو کې هغه کسان چې د امریکا تابعیت نه لري خو په دې هیواد کې دي هم کولای شي د قانوني لارو څخه د دایمي استوګنې حیثیت ترلاسه کړي. امریکا همدارنګه او کسانو ته د کډوالۍ ځنګړي ویزه ورکوي چې په بهر کې د یاد هیواد د پوز لپاره کار کړی وي. دغه ځنګړي ویزه تر اوسه د افغانستان او عراق قدبه ترلاسه کړي دي. ولسمشر بایدن د 2023 مالي کال لپاره تر 1.5 میلیارډ کډوالو د منلو سره هوکړه کړې، کوم چې دغه په وینا بشري اندېښنو او یا هم ملي ګټو ته په کتو د توجیه وړ دی. په دې کې 40,000 د افریقا، 15,000 د ختیځ آسیا، 15,000 د اروپا او مرکزی آسیا او 15,000 د لاتینی امریکا او کارابین لپاره ځانګړي شوې دي. خو د کډوالو د حقونو یو شمیر ملاتړي وایي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول امریکا ته د داخلي دوه هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي.
که په داخل امریکا که آمدن هست اما حقوق اینا اصلا محروم هستند، به هیچ عنوان یعنی به اینا کمک نمیشه. حتی بعضی مؤسسه‌ای که خیریه است که اونا یعنی یک همون پیسه خود از طرف دولت میگیرن، حتی به اونا گفته شده که اگر یکی از کسایی که این قسم غیر قانونی داخل امریکا شدن برز اونا کمک شوه، یعنی حتی برز اونا نمیتونه که پیسه که برای کسایی که مستحق هستن برز اونا داده شوه.
د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د کډوالو بحث او په دې اړه د نوماندانو دریض د هغوی په بریا او ناکامۍ اغېز کولی شي. د جمهوری غوښتونکو دریض د غیر قانوني کډوالو په وړاندې توند او د دیموکراتانو دریض نسبتا نرم ګڼل کیږي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
تاسو د کډوالو په اړه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د ځانګړي خبرونې لیدونکي یاست. د طالبانو له واکمنیدونو وروسته قریب 9,000 افغانان امریکا ته کډوال شوي دي. د افغانانو د میشت کولو لپاره دلته په امریکا کې ګڼو ماسو او ټولنو مرسته کړې ده. په دې کې یو هم د امریکا د مسلمانانو د ټولنې اکنا د خیریه چارو څنګه اکنا ریلیف ده. نن مو په پروگرام کې د اکنا ریلیف غړي مینا خلیل میلمنه ده. مینا جان سلامونه، پروگرام ته په خیر راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورسته کې د مرستندوی مؤسسات سره خپل موافقه نوي کړې ده او دا غوې کړې نستایلې دي. په دې تیرو دوه کلونو کې کوم مؤسسو له افغانانو سره ډېر مرسته کړې؟
سلامونه او ډیره زیاته مننه ستاسو خپل خبرونې ته ماته بلنه
راکړه.
او دا ډیر یو مهم سوال ده چې موږ باید په دې باندې خبر شو چې کله سي مهاجرین امریکا ته راتلو څوک را مخ کې سو، کوم ادارو ډیر کار وکړو، کوم کمیونټیز ورته راغدو، کومکونه ورسره وکړو. او دې جواب کې بس تاسو ته و ام سي ټولي خیریه ادارې سه امریکا کې په سلا وزرا او خیریه ادارې دي، نو هغه ټولو دا کوشش شو چې هغه په کوم رقم ته دې مهاجرینو سره کومک وکړي. او الحمدلله افغان کمیونټی ډیر زیات په دې کې فعال او شپاور دي کارونه وکړو. او مثال په توګه به زړه ټایم دی موږ خپل اورګنایزیشن اکنا ریلیف هغه کمپونه ته ولاړو، بیسونو ته ورغدو، مهاجرینو سره ولیدو، حتی کورونو ته ورغدلو او هغه نه پښتنه وکړي چې هغه چیرته چیش کې ضرورت لري. نو کله چې هغه نه دا پښتنه وکړي او هغه خپل ضرورتونه ورته وویل، نو اورګنایزیشن یو د ادارې هغه سي پروګرامو سره راغدي سي دی هغه ضرورتونه ورپوره کې. نو الحمدلله ز په ډیره خوشاله يم چې د مسلمانان په امریکا کې خصوصا ډیر زیات مهاجرینو سره ودرېدو او نو ټول اورګنایزیشن خپل کار خو کوي.
صحیح تسپیږي چې دلته افغانان لګن ستوند سره مخامخ دي. کټ ستوند څه دي او د هلار لپاره څه شوي دي؟
تر ټولو غټه یو څه ستونزې دي چې افغانان یا مهاجرین دلته امریکا ته راسي. اول زبه ده، دوام امیګریشن یا خپل سټیټس دلته سم کې، او دریم هاوسینګ یا کور کرا، څلورم کار. دا څلور دومره ډیر غټ تبدیلی ده د پزوند کې. او کله چې یو فامیل امریکا ته راسي دومره څلور ډیر نوې فرهنګ ډیر نوې کلچر سره مخ کې سي، نو دا د ری سیټلمنت ایجنسیانو او د دې ادارو دا کار ده چې کله دا فامیلونه راسي هغه ته کور پیدا کړي، هغه ته انګلیسي کورسونه ونیسي، بیا بل لري چې هغه زبي سره بلد شي، هغه ته کارونه پیدا کړي، جاب پلیسمنت ورته وایي. دلته دا ټول په هر اورګنایزیشن کې هر اداره کې کیس ورکران دي، د مخبل ټیم د دې کیس ورکرو سي هغه د مهاجرینو سره بدی بخشو کې کار کوي. اکنا ریلیف په پنځه ایالاتو کې اول مسلمان اورګنایزیشن د امریکا کې سي، د ری سیټلمنت ایجنسی دغه یې خسته ده. نو دا ریسټلمنت ایجنسیان دې ماجرینو سره په یوه ټول خبر دی سي دي دي ضرورتونه چي دي، نو دا مشکلات سره سي دي اول راسي هغه کومکونه ورسره کی په
اما د دې خیریه ټولونو د کار نه یو شکایت ده چې دوی خپل چاري په زینو برخو کې په سمه توګه سرته نه دی رسولي. مثلا حسین دغه فرهنګي بدلون افغانان یو هیواد نه بدل کړي، یو وچ نه بدل کړي، له آسیا نه پورو پاتې شوی دی امریکا ته راغلی دی، او دلته یو فرهنګي بدلون او کلتوري بدلون سره مخامخ شوی دی او اکثرا له دې کبله شکایت کیږي. ولې په دې برخه کې ډیره توجه نه ده شوی؟ کای تاسو پامې په دې ورسته یو دوه ورځې کې یو ویډیو وته لیدا چې نه پیغام په کوم هیواد کې ده چې افغان دبول کیږي، د بهرنی کس لخوا هغه ځان نه دفاع نه کوي او خبرګون نه پاره ولې دي ستونزه پڅ کې ده. ولې باید هغه دقیق دوی ته کلچرل اورینټیشن یا کلتوري معلومات یا فرهنګي معلومات او یا د دې ټولنې په اړه کافي معلومات نه دي ورکړ شوی؟
موږ اکثرا دا فکر کوو چې کله د مهاجرین امریکا ته راځي دا د حکومت ځمواري ده، دا د حکومت ځمواري تنه نه ده، دا د افغان کمیونټي سي دلته ده، هغه باید د دې کې مخکې سي هر فامیل سي دلته وخت تیر کړی دی، امریکا په قوانینو بلد دي، هغه باید یو پوره فامیل هغه منټر کې هغه ته باید اورینټیشن ورکړي، هغه د امریکا په کلتوري او فرهنګي قوانینو باندې بلد کې. نو دا تنه اورګنایزیشن یې دا ادارې سپیډیشن اوب سرسی کې اخی ته بسخت ای او دلته باغی شاته پاتسوی هم یې خو دلته افغان کمیونټي باندې زغړم سی غږ وکم سی پدې کې اخی مخکسي یو فامیل تاغی لار وروخی ځکه سی څومره دی ټولو پسې اورګنایزیشن جلا جلا رسیږي دا باغی تم سخت ای او برته فامیلونه سی اورګنایزیشن او ته دی هغه تم سخت ای هم خپل اکناریلیف لخوان اته وزر افغانانو ته په امریکا کې اورینټیشن ورکړي، کلچرل اورینټیشن ورکړي، د ګایډ بوک سره ورته راغلی د دلته قوانین او لارې د څنګه د دلته په ولاړ سي.
ډیر ډیر زیات مننه کوم مینا خلیل چې پروګرام کې مور سره برخه واخسته. خوشاله اوس. بخیر اوس.
حقوق پناهجویان در اندونزیا مکررن خانه رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان مقیم آن کشور شدند. ملل متحد تا کنون موضع واضحی را در قبال این پناهجویان اتخاذ نکرده است. معلومات بیشتر در این مورد را از آقای محمد جواد ربانی، فعال حقوق پناهجویان، می‌شنویم که از طریق اسکایپ از مکاسر در اندونزیا با ما هستند. آقای ربانی سلام و سپاس از وقتتان. آیا تغییری در وضعیت پناهجویان افغان مقیم اندونزیا رونما شده یا خیر؟
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم ایدری و همکاران خوبیتان در صدای آمریکا. همچنان شما در خبرها اشاره کردیم متاسفانه وضعیت وخیمی پناهجویانی که در اندونزیا سالهاست منتظر یک راه حل دائمی از طرف اداره یونسار و ارگانهای بین المللی در اینجا هستند متاسفانه هنوز یک تغییر قابل توجهی در وضعیت وخیمی پناهجویان در اندونزیا نیامده و با وجود از اینکه بیش از 1.5 سال میشه پناهجویان در شهرهای مختلف اندونزیا با وجود سرکوب پلیس و بسیار چالش های فراوان در اینجا اعتراضات بسیار گسترده را راه اندازی کردن و نه بله
بله خب با چه تعداد پناهجوی افغان هم اکنون در اندونزیا به سر میبره؟ موضع ملل متحد تا کنون در قبال رسیدگی به اونا چی بوده؟ آیا در این پروسه تخلیه‌ای که جریان داره مهاجرین افغان مقیم اندونزیا هم شامل هستن یا خیر؟
مجموعاً 12,731 پناهجو از کشورهای مختلف در اندونزیا به سر میبره که 50% از پناهجویان را پناهجویان افغان تشکیل می‌دهد. برنامه تخلیه در اندونزیا متاسفانه هیچ گونه تأثیری نداشت. اینجا کاملا جدا از سایر برنامه‌های تخلیه که در سایر جاها جریان داره اینجا جدا از اون مسئله هست. اینجا پناهجویان تقریبا 11 سال در وضعیت بسیار وخیم زندگی کردن و مستقیما از طرف اداره یونسار به عنوان رفوجی شاخته شدن، اما این 11 سال را اینا متاسفانه منتظر تطبیق مفتر که در ماده 14 سماحتا به حقوق پناهجویان اشاره میشه، اینا منتظر تطبیق این اعلانیه بودن. متاسفانه هیچ گونه تغییری در پروسس از اینا تانوزم تغییر قابل ملاحظه ای حداقل ایجاد نشده و نیامده. متاسفانه همچنان پناهجویان سرگردانند.
بله خب ملل متحد با کنار باشندگان افغان مقیم کشور از حکومت اندونزیا هم انتقاد دارند در قبال حضور قانونی خود. آیا حکومت اندونزیا تغییری را در پالیسی خود در رسیدگی حداقل به نیازمندی های ابتدایی مهاجرین در او کشور اتخاذ کرده یا خیر؟
تا 11 سالی که پناهجویان در اینجا بوده فقط تنها تغییر اندکی که آمده ایت پناهجویان و دولت اندونزیا اجازه دادن تحت فرمان ریاست جمهوری که در سال 2016 پناهجویان از کمپ های سربسته بیرون شود. دیگه تغییر خاصی در وضعیت پناهجویان نیامده. هنوز که هنوز است پناهجویان متاسفانه در بازداشتگاه به سر میبرند و وضعیتشان همچنان وخیم است.
بله سپاس از اینکه وقت خود در اختیار برنامه گذاشتیم و به مناسبت این روز شرح از وضعیت مهاجرین افغان مقیم اندونزیا با بیننده ها در میان گذاشتیم. سپاس از شما. تشکر.
تشکر.
بیا بیام خراغلاست د پښتونخوا مرکز پیښور د افغان کډوالو کوربه ده. د پاکستان په نور خارونه کې هم ګڼ شمیر افغان کډوال اوسیږي. خدای نور ناصر دلته د پاکستان په بیلابیلو خارونه کې له کډوالو سره خبرې کړې دي او همدارنګ د نامتو سندرغاړي پیر خان سره هم خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
بے کسا، بے کورا، بے جواندہ، بے فیصلی، کڑوال دا سی جواندہ.
سندرغانی میرخان مقورائی دا کڑوالی جواند حمدہ سی بیانوی. دا دوی کورنی هم دا گنو نورو افغانانو پچیر پا پیشور کے دا کڑوالی جواند تیر کڑی. نموڑی والی کچا هم هر وقت معشوم بو خوبیای هم پا پیشور کے دا کڑوالی سخت جواند ہیر ندائی.
که څه هم زه ډېر وړوکی وم، شپږ اووه کلو به وم یا رات اووه کلو چې موږ را کډوال شو، نو دوونه ډېر مې نه په یادېږي. خو ژوند سخت و، په یاد مې دي کله به کمپاله نه وه، کله به توشکه نه وه. خو هغه شپې همیشه بابا او مورجان هیڅ وخت نه یادولي موږ ته، چې ولاړو دوبۍ ته بیا موږ ته هیڅ وخت نه دي ویلي چې موږ چې درلودل، موږ چې نه درلودل، موږ څه کول، موږ څه نه کول. او تر کوم ځای چې زما په یاد دي د ژوند سختې شپې وې، ډېرې سختې شپې وې.
دا د پېښور تاریخي قصه خانې بازار دی. په دې بازار سره سره د پېښور ګڼو نورو سیمو د افغان کډوالو کوربتوب کړی او لا هم په دغه ښار کې میلیونونه افغان کډوال ژوند کوي. ښاغلی مکورای وایي دلته اوس هم راغلی، خو د ده په خبره اوس هغه پخوانی پېښور نه دی.
که څه هم ورغلم، بس ځایو ته ورغلم، خو هغه خوند، هغه ټول نقشه د ښار بدله شوې ده. پخوا به په یو منطقه کې بعضې دوکانونه وو، هغه ستنه ویښي، اوس په هغه کې بل شی خرڅېږي. د ښار ټوله نقشه بدله شوې. پخوا پېښور ښایسته و، آرام و، اوس ډېره ګڼه ګوڼه او بیروبار پکې زیات ده. نو ماته هم ډېر خوند نه راکوي، نو ډېره یې کوشش کوم چې په اتاق کې اوسم، باندې ونوځم.
له افغانستان څخه د راکډه شویو افغان کډوالو لپاره له تورخم سره نږدې همدا یواځنی لوی ښار و چې دلته ورته د ژوند اسانتیاوې او د روزګار زمینه برابرېده. او همځکه ډیری افغان کډوال د نورو سیمو پرتله همدلته میشت سو. د پښتونخوا مرکز پېښور له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره ځکه مهم پاتې شوی چې دې لرغونی ښار له افغان مجاهدینو نیولې بیا تر افغان کډوالو پورې هم په افغان جګړه کې او هم د افغان کډوالو په کوربتوب کې مهم رول لوبولی دی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
سرستان یکی از مسیرهای پر رفت آمد پناهجویان و ویژه افغانها روی هدف رسیدن به کشورهای اروپای غربی مبدل شده است و اکثر پناهجویان افغان در سرستان از سوی رفتار نیروهای امنیتی آن کشور و همچنان عدم موجودیت خدمات به پناهجویان شاکی اند. ولی آریان که برای تهیه گزارش در مورد موضوع به سرستان سفر کرده با ماست. آقای آریان، شما در محل حضور دارین، وضعیت پناهجویان افغان در سرستان چطور ارزیابی میکنین؟
تشکر. قسمی که ما گفتگوهای با مهاجران افغان در سربستان داشتیم، اونا از وضعیت ناگوار در مسیر راه از ترکیه تا بلغار، تا بلغاریا و همچنان تا سربستان و از سربستان مهاجرانی که تصمیم داشتن به طرف بوسنیا و دیگر کشورهای اروپایی برن به شدت نگرانی داشتن و از رفتارهای نادرست و شکنجه نیروهای امنیتی در مسیر راه از کشورهایی که میگذشتن، همچنان از رفتارهای نادرست در درون این کشورها داشتن. مثلا نگرانی هایی داشتن که در اردوگاه ها یا در کمپ های مهاجرین به مهاجرانی که تازه وارد سربستان میشن اجازه دادن نمیشه و مدت را باید در پارک ها و در جاهای دیگه بگذرانند بدون داشتن امکانات اولیه. شبهایشان را، روزهایشان را در زیر باران و در هوای ناگواری هم سپری کردند، گرسنه و در حالت ناگواره. و همچنان بسیاری از مهاجران افغان شکایت از رفتار نادرست نیروهای بلغاریایی داشتند که در مسیر راه تمام داشته هایشان را میگیره و یا با آتش میکشن و یا دور میاندازن و شکنجه های هم از جانب نیروهای بلغاریایی میشن و همچنان مهاجران افغانی که تلاش داشتن برن به طرف بوسنیا و از اون مسیر برن به کشورهای دیگر اروپایی میگفتن که با برخوردهای نادرست هم در بوسنیا و هم در کرواسیا روبرو میشن و به همین گونه شکایت های زیاد از مسیر راه داشتن که حالا گزارش را که در همین زمینه آماده کردیم میشنویم.
خسته و بی حال تازه از راه دور رسیدند.